پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته خره خلاصتویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ را څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د را څرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیرد. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
خزینه ویاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس ایکسپریشن نشي کولای.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستانه بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات مونږ د هغه مخنیوي وکړو. مونږ پرینو چې هغه وطن ته راورسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وینن یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې لس میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به دغه خبرې واورو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره، سه روز کمپاین شد.
در کمپاین در چلور روز لپاره دی چه نن یه پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د چهار روز چرم کل چهار روز در بر میگیره.
ښاغلی شمومین همدار از وویل د دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له پنځو کلونو پورته نه وي او له شپږو میاشتو ټیټ نه وي. هغه همدار از وویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامله دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نه وي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د ښاغلی شمومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوه چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس دا هم ویلي چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نورې پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوه چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني جیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانې وایي د خپرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیون په مخ څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهاولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي اوریدلی نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کیسا هم تنګیږي او یوې بلې مهمې موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکي څنګه پوښي چې کومه یوه خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کاله ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زمونږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه زه په خپل عینک لرم کې ګیواله چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی، خو یک شنبه بیا د امر بالمعروف وزارت په مقررې غوښتنې سره مخونه پټ شول. له خزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوښي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خپرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي پرې مکلف ګڼلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلی شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي، او د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکینی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی شاهین د هندوستان د پرنټ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواوو په ګټه بللی.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی یې د سر و مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند د افغانستان د پخواني جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپلې قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا اوکراین پاوزوائی دا روسیه دا اوکراین دا لوهانسک سیمه پا ختیس که حملو تا شدت ور کرده. دا بریتانیا استخباراتو هم ویلی روسیه ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوختی چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخوانی شوروي اتحاد ته اوختی وو. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویلي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګ کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري تر هغه وروسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلې دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیتونو نو د دریدلو عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یو رالیکلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په وده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4,025 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتیدو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپورونه لرو. په کندوز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښوالی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي کوم نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوي وکړو، موږ پرې نو سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوای لقاکه وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10,000 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ ځوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10,000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60,000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل شوی چې د یو کیلو بیه په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکني توتان راټولوي. هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړی چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټولو ځمکو کوکنار کرل سوی و.
توت زمینی که از محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی تو تن دیر شو حسیل ورکوی حتی اف افغانستان که در کوگنا رو یو شو بدیل که دیسی زما پیغان و بزگران و تداده چی راسی در کوگنا رو پر جای در زفران یا زمکنی تو تن رو کشتونه وکرو او در پسته باغنو جور کرو
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر دولس پورې کسان کار راسره کوي. دوی هره ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
په فی کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي ورآخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي.
سهار جمعه سلمونز وکوباله سدار ازو د لیک کار کو ولاس پنځلس کاسو یو
نو خپل کار کو ساج راس د غرمه پر شلو مبارک اچ د غشان تا چو بازار ته سر جوه دوت با ساکه دایر راکی
د زمینه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بالا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز ګار پر بش پش پر ساکه دایر راکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو بجری زمکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای ک زمکنی توتان ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلای سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی. په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جیرې ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 تر 300 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جیرې څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد ښځینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر ځنډولې دي. خبرونه وایي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیر بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ او القاعده وړتیا او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستي زیاتیږي په همغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنی یا ترینینګ کمپونه جوړ کړي. د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده وړتیا ډیره کړي. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که وړتیا زیاته شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوې پاته. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې کښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د ښځو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل ورځپاڼې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلي بللي چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقه یا چادرۍ کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. تر لنډې دمې وروسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو.